درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو خبرونه تمو هر کله کوم زه اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دې سات د خبرونه ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده خو په فایل کې له څو خبرونو وروسته څو راپورونه لرو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای زرګونه افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلي دي او له کاختي سره مخامخ دي چې می پوښتنو کې بیرته یو مرستو تارتیا لري اوچا په خپل ټوئیټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه پورې یوازې 2.5% مرسته ترلاسه کړې ده حال دا چې په دغه هیواد کې تر 20 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري اوچا پر نړیوالو شخ کړی چې باید سر له اوسه لاس پکار د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغي ضد واکسین ورکولو شمنه وکړه یونیسف پرون وویل چې د افغانستان په نهو مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به دا واکسین پیلوي دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې وه تاکل شویره چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړې دي یوې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایلله هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یک شنبې په ورځ به د دې جام پایلو به په دوبۍ کې ترسره شي د یو بیساری اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینې ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ د خواله رسنیو له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لېږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروي د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کراچ او قزل حصار د شارونو په زندانونو بندیان دي د ایران د بشری حقوقو د سازمان په وینا د روان میلادي کال لا پیل د سپتمبر تر ومی په ایران کې د ثبت شویو اسنادو له مخې 378 تنه اعدام شوي دي د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساساکاچوان ایالت کې د رواني ونې د حمله په تورې یو تن نیولې دی د یک شنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو لستنه وشل شول نیول شوی کس مال سندرسن نومیشي د نوموړي د بل رور ډیمن سندرسن مړی د دوشنبه په ورځ وموندل شو دغه دو ورونو د یک شنبه په ورځ په ساساکچون ایالت کې لاستنه ووژل او تلستور شو بل خل دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وای ځواکونه د هیواد شمال ختیځ په خارکیف کې څو سیمه برتنی ولیدي زیلنسکی تیر شپه په خپل وینا کې وویل دا اونۍ د خارکیف په اړه ښه خبرونه لري د زیاته کړه اوکراینیانو به شاید اوکراینی پوځیانو د فعالیت په اړه راپورونه کتلی وي د په آزادو شویو سیمو کې د اوکراین د بیرغ د بیا راپول کېدو لپاره د جنگي عملیاتو په لړ کې د اوکراینی ځواکونو د مبارزو مننه وکړه او د بریتانیا ملکه الیزابت د دغه هیواد د نوي کابینې لغړیو سره آنلاین کتنه لغوه کړه ډاکټرانو شپږنیوي کلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکوي تر دې یو برس مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړه روټرز خبري آژانس خبر ورکوي چې د ملکه د ماڼۍ باکینګم پالیس په پرونی بیان کې راغلی دی چې دا ملاقات به بل وخت تنظیم شي د بشری حقوقو د څار ډلې یو چارواکي تمشکاره کړي چې په افغانستان کې به یو اداره جوړ شي چې د بشری حقوقو د سرغړونو تحقیق وکړي او له خلکو سره حساب کتاب وکړي د مقام د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندېښنه شولې او ویلي دي چې افغان ولس تر دې د ډیرو پرزوینو ورده چې طالبانو پرې لورولې دي تفصیل احمد شبر وړاندې کوي
د بشری حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفتون وای په لږه آزادۍ کې ژوند او د رښتونې عدالت نه ترلاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولې دي د د په وینا طالبانو د افغانستان نیمای خلک لسته کړو او کار څخه منع کړی دي. د بشري حقوقو د څار ډلې پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د شاغل سیفتون په وینا راغلی دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وایي هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د سیاتبي چې د بشري حقوقو وضعیت دومره له ګواښه ډک دی چې تصور یې ګرانه دی چې وشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصرې بې بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشري حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. ښاغلی سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې تر دې بریده په سری ډول د ژوند له چارو ترې تم شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ویبسایټ کې د ریچارډ بینټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوي دي چې دا راپور ایډټ شوی نه دی او د سیشن بي پورس خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلي دي چې دا د ریچارډ بینټ له لوري لومړی راپور دی چې پکې له ښځو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشري حقوقو نقص، د بیان د ازادۍ په برخه کې محدودیتونو او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د سوله ییزو غونډو موضوعات پکې راخیستل شوي دي. ښاغلی سټیفن ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بینټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند څارنې لپاره یوه اداره جوړه کړي. د طالبانو ویان د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسنټ پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. د څه باندې یوه کال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
طالبان وایي له امریکا او نورو غواړي چې د دوحې تړون رعایت کړي. دوی په خپل څومره دا تړون رعایت کړی دی؟ دا پوښتنه مو د چارو له شنونکي او نظر خاوند نجیب الله آزاد څخه کړې. د په ځواب کې وویل
د دوحې په تړون کې تر ټولو مهم شرطونه یا شرایط دا و چې امریکا به د طالبانو بندیان آزادوي او همدارنګه به له افغانستان څخه ووځي په بشپړ توګه. چې هغه دواړه کاره وسول، که څه هم درې میاشتې ځان پکې راغی د مای تر پایه امریکایان ونوتل، اما د اګست تر پایه ووتل او بیا ټول طالبان آزاد شول. د امریکا دخوا دا تړون په همغه مهال باندې یو ډول نه یو ډول په بشپړ توګه پلی شو، لیکن کوم ژمنې چې یا کوم تعهدات چې طالبانو درلودل هغه هم تعهدات یو هم نه دی پر ځای شوی. د ټولو څخه طالبانو سره راغونه کړه. د بیلګې په توګه په هغه مهال کې په تړون کې دا راغلی و چې طالبان به په لویو ښارونو باندې بریدونه نه کوي، او هغه ولیدل سول چې د ټول نړۍ ولیدل چې طالبانو د جګړې د لارې قدرت ونیوي په ټولو لویو ښارونو ولایتونو مرکزونو باندې بریدونه وکړل. دا د دوه تړون نقص کړ هغه مهال. د دې ترڅنګ په دوه په تړون کې دا واضح راغلی چې هغه اسلام کار اوسه چې انکلوزیو، یعنی یو ټول شموله حکومت او د بین افغاني مذاکرات او د لارې د یو ټول شموله دولت رامنځته شي، چې هغه ونستو او طالبان نه یوازې بین افغاني مذاکرات او د لارې نه بلکې نظامی لارې راغلل په بشپړ توګه د طالبانو یو دولت جوړ کړي چې د دولت ورته وایي، یعنی هم شمول نه و. تر هغه اخوا د همغه محل د بین افغاني مذاکرات بایکاټ اعلان کړل چې په ترکیه کې دوه ځلې د ناستې اعلان وسو. څلورم تر ټولو مهم شرط دا و چې طالبان هیڅ هغه چاته پناه نشي ورکولای، پاسپورت نشي ورکولای، ویزه نشي ورکولای، بلکې په وړاندې به د جنگي چې هغه د امریکا او د امریکا د ائتلافیانو یا د نړۍ لپاره خطر وي او ګواښ وي. هغه ولیدل سول چې طالبانو د نړۍ تر ټولو خطرناک ترهګر ډلې مشر د القاعده مشر الزواری ته په کابل کې پناه ورکړې وه. هلته میلمتوب او کوربتوب روان و چې په هغه باندې امریکایانو د درون د لارې برید وکړ وي وژي. نو په ټوله کې طالبانو د دوه تړون په بشپړ توګه نقص کړی دی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دوه له موافقې سره سمې چاته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. له نورو هم غواړي چې اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه په افغانستان تیری وشي. ظاهرا د دې اشاره پاکستان ته وه. تر دې مخکې ځینو طالب چارواکو پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې وه چې ګواکې اجازه یې ورکړې ده چې درون یا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا تیرې شي او په افغانستان کې بریدونه وکړي. ستاسو په نظر دا ډول څرګندونې د دو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خړپړتیا نشي؟
نه، زه فکر نه کوم، ځکه که ځمکني واقعیتونو ته وګورو د پاکستان او د طالبانو اهدې حداقل دغه شل کلنې اړیکې ته وګورو، د طالبانو د راتګ سره سم د پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله یې وړ، د مدیریت ټولې چارې خپل لاس کې نیول، کاغه د پخوانی سفیر په افغانستان کې، کاغه د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر چې کابل ته تګ او راتګ کوي، کاغه د پاکستان د امنیت د شورا سلاکار و ډاکټر موید چې هغه افغانستان ته راځي او حتی د مخابراتو وزارت ته زیوال ته لارښوونې کوي، او بیا د طالبانو د مشرانو کورونه په پاکستان کې، د دې مدرسې په پاکستان کې، د دې کاروبارونو په پاکستان کې، په هیڅ عنوان داسې یو فیصد شک هم نه پیدا کیږي چې طالبانو د پاکستان اړیکې خرابې شوي. دا چې پر الزواهری باندې برید وسو او الجزیرې دا خبر خپور کړي په لومړي ځل باندې چې پاکستان فضا کارول شوې ده، او بیا په دې باندې په ټولنیزو رسنیو کې، په نورو رسنیو کې نقد وسو، دا خبره ډېره دا پورته سول، نو طالبان اړ وو چې دا خبره په یو ډول نه مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې دا راپورته کې یا یاد کړي چې لومړی د دفاع د سرپرست وزیر دا خبره وکړه، اوس بیا متقی دا خبره وکړله. نو دا یوازې تر خبرې تر حده پورې دی، او نوم یې هم نه دی اخیستی د پاکستان، د دې تر څنګ چې پاکستان مستقیم ډول په خپله پر خوست باندې بمبار وکړي، هلته مې سخت لامل نه و. نو زه فکر نه کوم چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې دې خرابې شي او طالبان د پاکستان تر سخت نفوذ لاندې وي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکی نجیب آزاد و د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د کولارا ناروغي خپره شوې او ګڼ کسان پریښته شوې دي. چارواکي وایي په شلتن، وټپورا او ناری ولسوالیو کې دا ناروغي کنټرول شوې، او په خاصی آباد، دانګام او مانوګي ولسوالیو کې د کنټرول او مخنیوي هڅې روانې دي. خو د غازی آباد په ګډون د یو شمېر روغتیایي مرکزونو کارکوونکي وایي د ځای او درملو له کمی سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ د نشګام اوسیدونکو حیاودین احساس ازادي رادیو ته ویل چې ورځی کیږي چې په ولسوالۍ کې د نسناستې پر ناروغي ګڼ کسان اخته شوي دي. د هغه په خبره چې د نشګام پروختي مرکز کې نور د ناروغانو د بستر ځای نشته، اوس هڅه کوي چې دغو ناروغانو ته د نږدې خونځې او تعمیرونه خالی کړي.
د کرونا ناروغي چې د مثال دا په غازی آباد کې بيخي زیاته شوې ده، پیخې بيخي زیاتې دي. دلته کلینیک ته مونږ راړو، په کلینیک کې بيخي ځای نشته دی، تر دې چې هغه د ولس په حیث هم د معرب د مودي سره اړیکې ونیولې، ځکه دلته دغه غوښتنه وکړه چې تاسو مونږ ته دا مکتبونه خلاص کړئ. دا چې پیخې زیاتېدونکي دي، روغتیايي کارکوونکي هم لګیا دي خپل کار کوي، خو بیا هم ولس ته پکار ده چې د دې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونیسي او ځان د دغه ناروغۍ غي نه وژغوري.
د نشګام کلینیک ډاکټران بیا وایي د درملو او د ناروغانو د بستر برخه کې ستونزو سره مخ دي. د یاد روغتیايي مرکز نرس شمس الرحمن شمس راته د ناروغانو د شمیر او ستونزو په اړه وویل.
د غازی آباد په ولسوالۍ کې سالات ډیر زیات شوي دي، او زیات واقعیت جارډیاس، زامیبیاس او کلورا شک ور باندې کیږي. سریری ساته موږ دغه ولس په خدمت کې او مریضان ډیر زیات دي کلینیک ته، خدا مریضان چې ډیرو مایاتو ته ضرورت لري. زموږ سره په دغه اقلا باندې د رنګر سیرومانو او د خانتی بیټیکونو کومک وشي چې تر څو دغه منطقې د خلکو ښه خدمت وشي.
په کونړ کې چارواکي وایي په ناړۍ، وټپور او شلتن کې د کلورا په نوم ناروغي کنټرول کړي، او په غازی آباد، دانګام او مانوګي کې د کنټرولولو لپاره ګرځنده صحی ډلې لیږلې دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د چهار شنبه ورځ سومبلې پر 14 منیټه ازادي راډیو ته وویل.
اوس په حال چې دنه په مانوګي کې او په غازی آباد کې دغه بیماری وجود لري، هلته هم ډاکټرانو تللی دي. نو که بعض ډاکټرانو دا شکایت کړی چې موږ څه کم ابتدایي مواد یا کم ستنې چې استعمالیږي هغه کمې دي، نو د صحت والا سمون رابطه وکړه، هغه وایي چې موږ پوره امکانات شته دي او انشاءالله د څه کمې نشته دي. چې کوم ځای کې دغه بیماری ښکار کیږي، نو د صحت والا سره یا دغه ټیمونو سره د خلک رابطه کوي، انشاءالله په وخت ورته ورسیږي.
ډاکټرانو وایي په دغه ناروغي کې خلک پر نسناسته او استفراق اخته کیږي، چې ورسره د وجود مایعات کمیږي او د نه درملنې په وجه ناروغ د مرګ ګواښ سره مخ کیږي. د دوی په خبره چې دغه ډول ناروغانو ته د کلورا ضد درملو ترڅنګ د زیاتو مایعاتو ورکول ډیر اړین دي. د کونړ په ګډون د هیواد په هغو ولایتونو کې چې سیلابونه راوتلي او د څښلو اوبه ککړې کړي، په ګڼو کې کلورا یا کلورا ته ورته د نسناستې ناروغي خپره شوې ده.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خپرونه.